ای رادیو زدی تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشید. مهربانی اند صاحب.
ډیر زیات مننه قدرمن دوستانو دی ازادي ریډیو په دې خبرونه کې درته بیا هر کله وایو وخت لس بجې شوې پیل د افغانستان او نړۍ له خبرونو کوم. د افغانستان د دفاع وزیر ډاکټر سرګن کړ چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاري یو تړون لاسلیک کړي. د روسیې یو جګ پولیس چارواکي ویلي په افغانستان کې د کوکنارو کر بار روان کال تر بل هر وخت زیات شي. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د اتومي څارنې د ادارې مشر او د ایران لوړ پوړی مذاکره کوونکي به د دوشنبې په ورځ خپلو کې خبرې وکړي. په مخکې بشپړ خبرونو ته، د افغانستان د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدی د پنځشنبه په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبريالانو ته ویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې کابل او واشنگتن د امنیتي همکاریو یو تړون وکړي. ټاکل شوې ده چې د روان لړم میاشتې تر اخره په کابل کې د سلور د شولایتونو د استادو په ګډون لویه جرګه جوړ شي. په دې جرګه کې به د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت په اړه بحثونه وشي. امریکا ویلي که چیرته افغانان دوی ته دغه اجازه ورنکړي، دوی به خپل ټول سرتیري راتلونکي کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د امریکا د مشرانو د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر سناتور کارل لیون سره د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند خبرې کړې دي. د ولسمشرۍ د امانې د خبرپاڼې له مخې په دغه کتنه کې چې پرون په کابل کې وشوه، حامد کرزی وویل افغانستان غواړي چې له امریکا سره اوږدمهاله اړیکې ولري او هر هغه موافقتنامه افغانانو ته د منلو وړ ده چې په هغې کې د افغان ولس ګټې تضمین شوې وي. سناتور کارل لیون وویل د امریکا غوښتنه همدا ده چې له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري. امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند مسله اوس مشورتي لوی جرګې ته ځنډول شوې چې ټاکل شوې ده شاوخوا درې اونیو کې کابل کې جوړ شي. د روسیې یو جګ پولیس چارواکي ویلي په افغانستان کې د کوکنارو کر روان کال تر بل هر وخت زیات شوی. د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې سږ کال کوکنار تر 200 هکتاره ډېره مځکه کې کرل شوی. ایوانوف زیاته کړه چې په تیرو 12 کلونو کې په اسیا او اروپا کې تر 1 میلیون ډېر کسان د افغانستان د نشه یي موادو له کبله مړه شوي دي. ایوانوف بیا وویل هر کال د دغو قربانیانو شمېر نږدې 1 لک ته رسیږي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر د پاکستان لولس مشر ممنون حسین سره تر لیدنې وروسته وویل اسلام آباد غواړي چې له روسیې سره د مخدره موادو په مبارزه کې له نږدې همکاري وکړي. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 14 ډلو کې شامل شوی دی چې د شل اورونو نړیوال جام ته د لارې موندلو په لوبو کې برخه اخلي. دغه لوبې به په عربي متحده اماراتو کې د نومبر له 15 تر 14 پورې وشي. د کرکټ نړیوال شورا د دې خبر له اعلانېدو وروسته وویل راتلونکي کال به د شل اورونو نړیوال جام لوبې د مارچ له 14 د اپریل تر 16 په بنګلاديش کې وشي. تر دې مخکې افغان کرکټ ټیم د کرکټي ورځنۍ نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړې وه. ټاکل شوی ده چې د 500 اورونو دغه نړیوال لوبې په 2015 کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې تر سره شي. د پاکستان پوخانی صدر اعظم د هر راز داسې پټو معاملو وبخي. د پاکستان پوخانی صدر اعظم د هر راز داسې پټو معاملو خبر رد کړی دی چې لمخې په پاکستان کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې وي. یوسف رضا ګیلانی د خبره وروسته تر دې وکړه چې واشنگتن پوسټ رسپانې د پنځشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د اسلام آباد په خوا خبرېدونه کړي. واشنگتن پوسټ وایي په چې دا سیاسنادي د سي اي اي له تروريزم سره د مبارزې له څنګه نه ترلاسه کړي چې څرګندوي د 2001 او 2012 کلونو ترمنځ د امریکا او پاکستان ترمنځ یو سرګن خوپټ تړون شوی وو. په دغه کلونو کې یوسف رضا ګیلانی د پاکستان صدر اعظم وو او هغه دا خبره نه مني، خو بل لور ته اسلام آباد تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو پر مهال په خپل خاوره کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د بندیدو غوښتنه وکړه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د اتمی څارنې د ادارې مشر او د ایران لوړ پوړی مذاکره کوونکي به د دوشنبه په ورځ په خپلو کې خبرې وکړي. دا به د ایران د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو د نوي پړاو څخه د مخه خبرې اترې وي. د اتمی انرژي نړیوال سازمان ویلي د ادارې مشر یو کې امانو به د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال عباس عراقچی سره په ویانا کې د اتمی انرژي د نړیوال ادارې په مرکزی دفتر کې خبرې وکړي. د اتمی انرژي نړیوال اداره غواړي د ایران لخوا د اتمی وسلو د جوړولو د ادعاو په اړه د څېړنو په لړ کې د ایران تاسیساتو، اسنادو او چارواکو ته لاسرسی ولري. ایران تل د اتمی وسلې د جوړولو خبره رد کړې ده. د دوشنبه د ورځې غونډه به د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو نوي پړاو څخه د چې د نومبر په 1 او 8 نیټه په جنیوا کې ترسره کیږي مخکې ترسره شي. په دې اړه لویدیز د تیری اونۍ د خبرو اترو هرکلی کړی و، خو دواړه لوري پکې یو جوړجاړي ته په رسیدو کې پاتې راغلل. د اروپای ټولنې د مشرانو غونډه نن هم په بروکسل کې دوام کوي. پرون چې کله دا غونډه پرانیستل شوه، په اروپا کې د امریکا د استخباراتو د څارنې پر سر اختلافات رابرسېره شول. غونډې ته له رارسېدو سره سم پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل تر دې دا وروسته چې واشنگټن د دې د موبایل څارنه کړې، د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ په کار ده چې له سره اعتماد پیدا شي. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني پرون ونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي، خو یوه ورځ مخکې تر دې ویلي و چې واشنگټن 99 په راتلونکي کې غواړي چې د مرکل د ټلیفونونو څارنه وکړي. په دې غونډه کې تمه ده چې د اروپایي ټولنې چارواکي د اروپا پر اقتصادي ستونزو وغږیږي، او همداراز د افریقا له شمال او منځني ختیځه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. بلخوا په ګارډین برتانوي ورځپاڼه کې یو تازه خپور شوی رپورټ وایي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي د امریکا د کورنی امنیت یا د ملي امنیت ادارې په نړۍ کې د 15 مشرانو تلیفونونه څارلي دي. د ادارې د ایډوارډ سنوډن لخوا د یو رابرسېره شوي سند یادونه کړې ده چې په 2006 کال پورې اړوند دی. د اصلاحاتو لپاره د یوکرین د ډیموکراتیک اتحاد مشر ویتالی کلیچکو اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ لپاره به ځان کاندید کړي. کلیچکو د پارلمان په غونډه کې د پنځشنبه په ورځ دا خبره وروسته تر دې وکړه چې حاکم ګوند او متحدانو یې داسې لایحه تصویب کړه چې ښایي ورسره کلیچکو د حق پیدا نه کړي چې د 2015 کال په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. پارلمان داسې لایحه تصویب کړې چې هر هغه یوکرانی چې په بل هیواد کې دایمي اوسېدو اسناد لري، هغه ځان ولسمشرۍ ته نشي کاندیدولی. کلیچکو چې د نړۍ د سوکوهنې اتل دی، د جرمني د اوسېدو اسناد لري. او د امریکا سمندري ځواکونو خبر ورکړی چې په تنسی کې د دوی پر یو مرکز له ډزو وروسته یو تن نیول شوی دی. د ډزو پر مهال چې پرون د ملینګټن په مرکز کې وشوي، دوه تنه ټپیان شول. پوځیان وویل چې دا مرکز د موقت وخت په مخ د څېړون لپاره تړل شوی. تر اوسه په دې اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړل شوي. اخوانه پیژند وسلوالو د عراق په موصل کې یو خبريال وشلې. دا په روانه میاشت کې دریم خبريال دی چې په موصل کې وشل کیږي. پولیسو ویل چې بشیر عبدالقادر نجم د الموصلیه تلویزیون کمرمن دی چې د پنځشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شو. د اکتوبر په 15 باندې وسلوالو د شرقيه په نوم د تلویزیون دوه خبريالان وژلو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د جمهور ریاست د کاندیدانو له لومړني لیست څخه 14 لری شو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته 3 ساعته وخت ورکړی چې د دوی د لری کېدو په اړه وضاحت ورکړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نوروی
د ټاکنو کمیسون د باندې چې ټول هغه کاندیدانو ته چې په دې لیست کې څنګه پیدا کړی د لایلې راتلونکو ورځو پورې او دغه مشخص دي.
په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي لویه جرګه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون تصویبوي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې لدی خبر کوچی ټاکل شوی دا راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه ولري. له دې غونډې څه هیلي او تمشته دا موضوع په یو راپور کې څېړو. د شمی په رانګ دی کېدو سره په کابل ښار کې د سوند د موادو بیل وړي شوې دي. په دې اړه به یو تفصيلي ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه هم ولرو، او د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې به مو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې په تازه حال خبر کوو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام مهیروي. دا د ازادي راډیو ده. د جمهور ریاست د کاندیدانو له لومړني لسخه د 14 لری شو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د دوی د لری کېدو په اړه وضاحت ورکړي. د کسانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه غیر عادلانه وبلله. اخو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی به تر راتلونکو څو ورځو پورې د کاندیدانو ته د هغوی د لری کېدو په اړه وضاحت ورکړي. قاسم سولمل له کابل له نور تفصیل سره.
د جمهور ریاست د کاندیدانو د ابتدایي لستر خپرېدو درې ورځې وروسته له لسخه لریسیو کسانو په مشترک ډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې په وړاندې غبرګون څرګند کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په دیرشمه د جمهور ریاست د کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړ چې یوازې د لسو کاندیدانو نمونه پکښې شامل و. حذف شویو کاندیدانو د پنځشنبه په ورځ دغه راز یو پریکړه لیک خپور کړ او پکښې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 48 ساعته وخت ورکړ څو له لومړني لست څخه د دوی د نمونو د حذف کېدو د دلایل لپاره توضیحات ورکړي. د دوی د پریکړلیک په برخه کې راغلي
د ټول ټاکنو کمیسیون د په 48 ساعتو کې د حذف شویو نماندانو د حذف دلایل هر کاندید ته په فردي مشخص تفصیلی او مستند توګه د ټولو حذف شویو نماندانو په وړاندې په ګوته کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوی اونۍ وروسته لاغې چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسېد له 16 کاندیدانو څخه 14 تنه له ابتدایي لسته لرې کړل. له دې کاندیدانو څخه د لغاکو دامني په نامه یو کاندید لاور له مخې د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له لسته څخه لرې سوی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کاندیدانو د لرې کېدو علت د دوی په اسنادو کې ستونزه ښودلې وه. په 14 کسانو کې اشرف غنی احمدزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، ډاکټر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، قطب الدین هلال، ګل آغا شیرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا او سردار نادر نعیم شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د لیل کرسیو کاندیدانو د اعتراض په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی به تر راتلونکو څو ورځو پورې دې کاندیدانو ته په فردي ډول د دوی د لیل کېدو دلایل وړاندې کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه ده چې ټولو هغو کاندیدانو ته چې ابتدایي لیست یې لپاره پیدا کړي دلایل یې تر راتلونکو ورځو پورې په ډاډه او دوه مشخص کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچیرې له ابتدایي لست څخه د لرې شویو کاندیدانو اعتراض د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر څیړنو وروسته پر ځای ثابت سي نو دوی به د کاندیدانو وروستۍ لسته لار پیدا کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستۍ لست به د عقرب یا لړم په 25مه نیټه خپور سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې لویه جرګه د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو تړون تصویبوي. جنرال بسم الله محمدی دا هیله د ناټو د دفاع د وزیرانو تر غونډې یو ورځ وروسته څرګنده کړه. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړ چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدی د پنځشنبه په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبريالانو ته وویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر امریکایي ځواکونه پاتې شي. ولسمشر کرزی تر دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د دې تړون پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده، خو بیا به هم لویه جرګه دا وڅېړي او تر هغه وروسته د دې تړون د لاسلیکېدو صلاحیت له ملي شورا سره دی. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وسوي د رواني میاشتې په وروستیو کې چلوې جرګه جوړی شي د ډاډه ده چې اکثر غړي به د دې تړون له لاسلیکېدو سره موافق وي. په خو داسې خبرونه خبره شوې وو چې کابل او واشنگتن د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په برخه کې اختلافات لري، خو تیره میاشت کې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ او له ولسمشر حامد کرزي سره یې ولیدل، دواړو وویل چې د اختلاف یوازې یو اساسي ټکی پاتې دی او د دې تړون پر نورو مهمو برخو موافقه شوې ده. په لویه جرګه کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت ورکړه اساسي موضوع ده او امریکا وایي که چېرته افغانان امریکایي ځواکونو ته قانوني مسؤلیت ورنکړي د 2014 کال تر وروستیو به خپل ټول پوځیان له دغه هیواده وباسي. امریکایي پوځیانو ته قانوني مسؤلیت دا معنی لري چې د قانوني سرغړونې په وخت به د دې پر ځای چې دغه عسکر په افغانستان کې محاکمه شي په امریکا کې به محاکمه کیږي. بسم الله محمدی چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه اخیسته و پرون جرمني ته ولاړ. په بروکسل کې د افغانستان دفاع وزیر تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو سره خبرې کړې وې. ناټو تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل یو شمیر ځواکونو د ساتلو لپاره سره په دې شرط موافقه وکړه چې د هغوی د حضور لپاره یو قانوني چوکاټ جوړ شي. د دې پوځیانو د شمیر مسله هم لا په خپل حال پاتې ده، ځکه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په برخه کې د موافقې خبره لوی جرګې ته ځنډول شوې ده.
تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه ولري. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي و شرایطو تغییر کړی او ښایي دا غونډه ځینې مثبت نتایج ولري، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې پاکستان له افغانستان سره په همکارۍ کې لا هم رښتینی نه دی. په دې اړه له کابل د زبیر شمن رپورټ اورو.
د بریتانیا په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر اوسه د دې هیواد مشرانو درې غونډې کړې دي، خو نتیجه نه ده ورکړې. په دې غونډو کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په مسلې کې د پاکستان په رول او همکاروي خبرې کیږي. څلورمې د رنګ غونډې ته چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان او بریتانیا صدراعظم پکې ګډون کوي، ځینې افغان کتونکي هیله مند دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داوود وایي اوس شرایطو بدلون موندلې او د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې دي. نوموړي ویل پاکستان به په راتلونکي غونډه کې ځینې ژمنې وکړي.
دغه ناسته کې نواز شریف به شاید یو سلسله وعده هم ښاغلي کرني ته ورکړي، هم ډیوډ کامرون ته ورکړي. او پرته د شکر که چېرته د امریکا او د پاکستان د اړیکو سره نږدې کېږي، بیا پاکستان دا مکلفیت پیدا کوي په افغانستان کې او په منطقه کې سولې ته کار وکړي. او هر څومره چې امریکا او پاکستان اوضاع سره خرابېږي، زه فکر کوم چې بیا په هغه صورت کې دغه ناستې یوه ښه نتیجه نه ورکړي.
تر اوسه د یادې درې اړخیزې غونډې په اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو ډیلي تلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه به راتلونکې اونۍ په لندن کې وشي. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په تیرې درې اړخیزې غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یو توافق د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي. خو له هغې غونډې وروسته نه یوازې دا چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم پرمختګ ونه شو، د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې شوې چې بالاخره په پاکستان کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره دا اړیکې بیرته یو څه ښې شوې. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د افغانستان په اړه د پاکستان په نیت شک لري او فکر کوي چې دا رنګه غونډې به په راتلونکي کې هم نتیجه ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی شایسته باز ناصری وایي دوی تر څو چې پاکستان خپل اهدافو ته ونه رسیږي په افغانستان کې ښایي له خپلو ځینو لاسوهنو لاس په سر نه شي او دا غونډه به کومه نتیجه ورنه کړي، خو که انګلستان پرې فشار راوړي امکان دی شته چې ښې نتیجې ولري. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشران په داسې حال کې درې اړخیزه غونډه کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف واشنگټن ته په رسمي سفر تللی و. تر هغې مخکې د نواز شریف په بلنه جمهور رئیس کرزی اسلام آباد ته تللی و. په دواړو سفرونو کې د پاکستان صدراعظم ژمنه کړې چې هیواد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو افغان چارواکي او اکثر عام خلک په دې نظر دي چې د پاکستان ژمنې تکراری دي او اوس د دې وخت دی چې دا هیواد په افغانستان کې لامن او ثبات سره خپل مرسته په عمل کې ثابت کړي.
د ژمی په رانګدې کېدو سره په کابل ښار کې د سوند موادو په ځنګړی توګه د لرګیو او د اړې د بورو بیې لوړې شوې. خلک وایي د سوند موادو بیې باید کنټرول شي، خو د کابل ښار والی وایي چې اوس آزاد بازار دی او دوی نشي کولای د شیانو بیې وټاکي. ګلمینا یوسفزی له کابل په دې اړه رپورت لري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په څیر سخت کل هم د هوا له سړېدو سره سم د سوند موادو په ځنګړي توګه د لرګیو او اری بوربیا لوړه شوې ده. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د حکومت اړوند ادارې د سوند موادو بیې نه ساري او له همدې امله د دې موادو پلورونکي په خپله خوښه ورته بیې ټاکي. دوه ښاریانو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل.
سوچ په مخه لرګي بیا کوله خروار پښواک زره په اوس سلکم وزره په 200 کم وزره په خروار اتي موګه په چی شي په سره ده لسی
په سال مثلا ما چې ما خریدم خروار 5300 لپاره امشال مثلا نو زمستان نشده 6500 لپاره شده. امکان داره که کم او بریشه باران شوه 8000 9000 امکان شوه. ولی خواستم خو اینا میس خو کسی که توان امید داره که مثلا یک خروار چوب دو خروار چوب توان شده را بخره منتهی کسی که در روی بازار روز 300 2500 لپاره خریدی میکنه با او بسیار مشکل است.
کابل ښار کې د لرګیو خرڅونکي وایي چې اوس د یو خروار بلوط لرګیو بیا 6500 افغانۍ ده، خو دوه میاشتې مخکې یې بیا تر 2000 افغانۍ ټیټه وه. دوی وایي د هوا له سړېدو سره لرګیو ته تقاضا زیاته شوې او له بلې خوا ډېر محصول پرې ورکوي، ځکه خو یې بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار یو تن لرګي خرڅونکی وایي لرګیو بیې لوړېږي، بلکې په تیرو کلونو کې د لرګیو سربیره د تیلو او ګازو بیې به هم لوړې دي. خلک تل پر حکومت انتقاد کوي چې بیې نه کنټرولوي، خو د کابل ښاروالۍ وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې اوس آزاد بازار دی او دوی د شیانو بیې نشي ټاکلی. د کابل د ښاروالۍ د نشراتو مشر عبدالقادر ارزو په دې اړه وویل:
مخکې د کابل ښاروالۍ یو ریاست د قیمتونو د کنټرول په نامه درلود، نرخنامې به یې توضیح کېدې او په بازار کې به یې د بیو جدي څارنه کوله. اوس مهال د دې لپاره چې زموږ د هیواد اقتصاد آزاد دی، په ښار کې پلورونکي انصاف نه لري، له انصاف نه کار نه اخلي. دا جدا خبره ده. د آزاد بازار اقتصاد دولت ته دا اجازه نه ورکوي چې د بازار په شیانو بیا کېږدي.
خو ځینې کتونکي وایي چې په افغانستان کې فقر زیات دی او که حکومت د بیې کنټرول لپاره کار ونه کړي نو خلک به له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي که د سون د موادو بیې کنټرول نشي، کېدای شي ځینې خلک د خپلو کوټو د تودولو لپاره هیڅ د سون مواد ونه اخیستلی شي. ګلمینا یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د اروپای ټولنې د مشرانو غونډه نن هم په بروکسل کې دوام کوي. پرون چې کله دا غونډه پرانیستل شوه، په اروپا کې د امریکا د استخباراتو د څارنې پر سر سخت اختلافات رابرسیره شول. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
ورلمخه داسې اټکل شوی و چې د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې به د اروپایي ټولنې پر اقتصادي ستونزو خبرې وشي او د هغو غیر قانوني کډوالو مسله به وڅېړل شي چې د افریقا له شماله او منځني ختیځه اروپا ته راځي. خو د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا د استخباراتو له لوري د جرمني د سریازمې د موبایل ټلیفون د څارنې مسله لویه شوه. انګلا میرکل چې پرون څرنګه د بروکسل سرمشیزې ته راورسېده، وی ویل د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ باید بیا له سره اعتماد پیدا شي. کله چې موږ د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې کوو، نو ما په صراحت د امریکا ولسمشر ته ویلي دي چې د ملګرو ترمنځ باید هیڅکله داسې ونه شي. ما دا خبره د جون په میاشت کې چې اوباما په برلین کې وکړه، او پرون مې بیا ټلیفون ورته وکړ او ورته ومې ویل دا د ټولو جرمنیانو غوښتنه ده، زما شخصي خبره نه ده، د ټولو هیوادوالو لپاره ده او موږ د خپلو متحدانو او شریکانو ترمنځ اعتماد ته ضرورت لرو. داسې اعتماد باید له سره پیدا شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ میرکل ته ډاډ ورکړ چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې د موبایل څارنه نه ده کړې، خو سپینې ماڼۍ ډاډه وکړه چې په دې اړه توضیحات ورکړي چې پخوا د میرکل د ټلیفون څارنه شوې ده که نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل: موږ د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له خپل نږدې متحد جرمني سره په لوړه کچه او نورو سطحو مستقیم ارتباط لرو، او امریکا په لوړه سطحه د امنیتي ګواښونو په برخه کې له جرمني سره نږدې همکاري ته ډېر ارزښت ورکوي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي دي چې موږ د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو پر لارو چارو بیا غور کوو، څو ډاډه شو چې هغه توازن چې ما یې یادونه وکړه ساتل شوی دی. تر دې ورهاخوا زه نه غواړم چې په دې برخه کې یا په نورو قضیو کې ځانګړي ادعاو ته مخه کړم چې تر اوسه پورا پورونو کې خبرې شوې دي. د میرکل د ټلیفون د څارنې خبره څو ورځې وروسته تر دې راپورونو خبره شوه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په فرانسه کې په میلیونونو ټلیفونونه څارلي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي دي چې دی غواړي دا موضوع د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې په اجنډا کې شامل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیروزګاری د افغانستان امنیت ته د دولت تر وسلوالو مخالفانو هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي، په افغانستان کې بیروزګاری ستونزه لا زیاتیږي. سره له اوسه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د هغو پروژو د بندېدو په خاطر چې نړیوالو ځواکونو د موجودیت په نتیجه کې فعاله شوي، په زرګونو افغان ځوانان بیروزګاره شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې یو شمېر بیروزګاره شوي ځوانان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري شوي او یا د جنایتکارو ډلو په لیکو کې شامل شوي. اسمت ساروان د دې ستونزې په اړه رپورټ لري.
هر سهار وختي په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د سړک په غاړو او چوکونو کې په سلګونو کسان چې څیرې کالي اغوستي وي لیدل کیږي. د دوی په لاسونو کې د کار ابتدایي وسایل لکه بیل، پارو او یا د معمارۍ مالیې وي. دوی په کار پسې ګرځي چې عموما ورته نه موندل کیږي. که یوه نیمه ورځ ورته پیدا هم شي، نو د ټولې ورځ مزد یې یوازې $2 وي. کار فرمایان په چوکونو کې د کارګرو په منځ کې عموما یو یا دوه تنه د وړو تعمیراتي کارونو لپاره خوشوي. هر کارګر وایي چې د دوه وار دی ډیر ځلې کارګر په دې مسله په خپل منځ کې جنگ کوي. د کار د نړیوال ادارې د راپور لمخې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته نړیوالو له افغانستان سره د لسګونو میلیارد ډالر مرستې ورکړې، خو له هرو لسو افغانانو څخه 8 تنه حرفه او کاري مهارت نه لري. او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټول نفوس شاوخوا 12 میلیونه د کار په عمر برابر دي. په کلیو کې هم ځوانانو ته دایمي کار نه پیدا کیږي، اکثره کار موسمي وي. دا ستونزه یوازې په نالوستو پورې نه محدودېږي، هغوی چې زده کړې هم کړي له بیروزګارۍ شکایت لري. ډېر ځوانان چې په پوهنتونونو کې د لیسانس تر درجې زده کړې کړي وایي په دولتي ادارو کې کار نه ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې د کار تجربه نه لري.
یو کال راهیسې د پکتیا ولایت د زراعت پوهنځي څخه فارغ یم، خو تر اوسه پورې مې سره له دې چې د لیسانس تر کچې پورې اسناد هم لرم او د انګلیش او د کمپیوټر کورسونه مې ویلي دي، خو تر اوسه پورې مې په دې نه یم توانېدلې چې یو وظیفه ترلاسه کړم.
نصر الله یم، زه له 14 ټولګي څخه د پکتیا ولایت د درمنځ څخه فارغ شوی یم، خو متاسفانه هر ادارې ماته کارونه پیدا شوه.
نوم مې محمد رفیق ده، 12 فارغ یم او بیا مې دارالمعلمین ویلي. تر اوسه پورې په وظیفو پسې ګرځو په ادارو کې، خو چیرته ماته وظیفه نه پیدا کیږي.
هر کال د افغانستان په پوهنتونونو کې په لسګونو زره ځوانان جذبېږي او زرګونه نور له پوهنتونونو فارغېږي. څرنګه چې په خصوصي برخه کې د کار زیات امکانات نشته، دوی له حکومت کار غواړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانانو د بیروزګاری ستونزه لا زیاتېږي. په ځینو ولایتونو کې سر له اوسه په زرګونو افغانان بیروزګاره شوي دي. په وروستیو کې د هلو ترست مؤسسې مشر ګای وی لوبي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ته په یوه لیک کې خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه په افغانستان کې په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې د بیکارۍ مسالې ته پاملرنه ونه کړي، د افغانستان حکومت به له جدي خطر سره مخامخ شي. د هلو ترست مؤسسې د مشر په وینا اکثره ځوانان چې بیروزګاره کیږي له طالبانو سره یوځای شوي او یا په ځان وژونکو بریټ کوونکو بدلیږي. د هلو ترست مؤسسې په وینا 20% افغانان بیروزګار دي، خو په دې فیصدې کې هغه کسان په پام کې نه دي نیول شوي چې په وروستي یو کال کې بیروزګار شوي دي. د هلمند د اقتصاد ریاست وایي چې په دغه ولایت کې 15% کسان بیروزګار شوي دي. د دې ولایت د امنیت عامر جمعه ګل همت وایي کوم کسان چې بیروزګار شوي اکثره یې له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شوي او ناامنۍ یې زیاتې کړي دي.
کاری د وجه چاره بدبخت نه ده فرام چې اکثرا رجوع کوي، یا د طالبان په صفوف کې او یا هم په مخدره مواد اخته ای او یا په نور جنایت ځان اخته کړي. او خواهش زموږ بیا هم دغه دی چې د ټول د افغانستان د دولت څخه په مجموع کې د هلمند د قوي مشرانو د هلمند د وکیلانو محترمو څخه چې په هلمند کې دوی لا هم زیات کوشش وکړي تر څو بیا هم ځوانان یته تشویق سي چې د دې ته د کار زمناست مسایده سي.
د تورته راپورونه له نورو ولایتونو څخه هم ورکړی شوي دي. ډیر افغانان وایي چې د نړیوالو لمرستو څخه په داسې پروژو کې سم کار وانه خیستل شو چې خلکو ته د اوږدې مودې لپاره کار وزېږوي.
کم په دغه 12 کال کې کم اقتصاد چې افغانستان ته راغلی یو مصنوعي اقتصاد و د خارجانو چې هغه پروژې چې هم تطبیق کړي دي، هغه داسې پروژې نه دي چې مثلا په دوامداره شکل باندې د افغانستان خلک دغه څخه کار واخلي. لنډمهاله پروژې دي او دغه پروژې د کار سره ختم نور هغه د کار سره هم.
د نړیوال بانک له یو راپور سره سم د افغانانو کالنی عاید په متوسط ډول د کال $410 دی چې د ورځې څه باندې $1 کیږي. د کارګرو نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې تیر کال یې خپور کړ ویلي چې نیمایي افغانانو ته دومره خواړه نه رسیږي چې نسونه پرې ماړه کړي. تر 1500 کلونو کشر په سلو کې 13 ماشومان مجبور دي چې کار وکړي او په سلو کې 2 افغانان بي سواد دي.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو لستیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ.